द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو سهار مو په خیر. نن د نهه ورځ کال 2018 د اگست میاشتې یو کم دیر شمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سهار شپږ، په کابل کې پنځه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسخوتن نهه بجې شوې دي. د دې خبرونې وړاندې کوونکی زه نوش روان کلندر. اول مو پام راګرځو تر ټولو اهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي پینټاګان تر اوسه د صدر ترامپ افغانستان جګړې په اړه تګلارې عملي کولو ته تیار نه دی، او اعلی پوځي چارواکي په دې اړه لاس فیصلې ته نه دي رسیدلي. اخوا بیا د امریکا او پاکستان د اعلی چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو د ځنډ وروسته د پاکستان د سینیټ د دفاع چارو کمیټې چیرمن سینیټر مشاهد حسین سید ویلی دی چې پاکستان دا خبره په ډاګه کړې ده چې نه به د پاکستان دفاع وزیر امریکا ته سفر کوي او نه به د امریکا چارواکو سره اسلام آباد ویني. او دلته په واشنگټن کې ګنګوسی دي چې ممکن ده د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د اختلافاتو له وجې زر د صدر ټرمپ انتظامیه نه وزي. د دې وجې په تیرو دوو ورځو کې د ریکس ټیلرسن او د د مرستیال میډیا سره خبرې خوتل شوې دي. اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي پینټاګان تر اوسه د صدر ټرمپ افغانستان جګړې په اړه تګلارې عملي کولو ته تیار نه دی، او اعلی پوځي چارواکي په دې اړه لاس فیصلې ته نه دي رسیدلي. د ګل پورز د پینټاګان بیان کرنل رابرټ مینینګ خبریالانو ته ویلي چې په دې لړ کې مهمه پلان باندې کار روان دی، خو دا چې دغه پلان کله مکمل شي په حق له وخت نشي خودلې. اخوا بیا د امریکا او پاکستان د اعلی چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو د ځنډ وروسته د پاکستان د سینیټ د دفاع چارو چیرمن سینیټر مشاهد حسین سید ویلي دي پاکستان دا خبره په ډاګه کړې ده چې نه به د پاکستان دفاع وزیر امریکا ته سفر کوي او نه به د امریکا چارواکو سره اسلام آباد ویني. د وایس آف امریکا سره خبرو پوخ مشاهد حسین ویلي دي چې د پاکستان د قربانۍ منلو په ځای واشنگټن د پاکستان سپکولو لپاره خپلې زړې طریقې خپلوي. د پاکستان خارجه دفتر په یو بیان کې ویلي دي د ګل پورز د افغانستان لپاره د چین خصوصي استازي ډنګ زی جنګ او د پاکستان خارجه سیکرټری تهمینه جنجو ملاقات کړي. بیان وایي د چین استازي په نړیوالو ورورولۍ زور راوړي د ترهګرې په ضد د پاکستان هڅې استایي. بلخوا بیا په تاجکستان دوشنبه کې د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا د صدر امام علي رحمون سره لیدلی، او دواړه د افغانستان په مشرۍ کې د امن لپاره پر روانو هڅو د مرستې کولو لپاره رضا شوي دي. په واشنگټن کې ګنګوسی دي ممکن ده د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د اختلافاتو له وجې زر د صدر ټرمپ انتظامیه وزي. د دې وجه په تیرو دوو ورځو کې د ریکس ټیلرسن او د مرستیال د میډیا سره هغه خبرې ویل شوې دي په کومه کې چې دوی ویلي دي د شارلټس ویل په پیښه د صدر بیان د عین مطابق نو. ټیلرسن د ګل پورز وایټ هاوس کې د صدر ټرمپ او نائب صدر مایک پینس سره هم لیدلی دي. مایک پینس په اقوام متحده کې د امریکا استازي نیکی هیلی سره هم لیدلی دي، څوک چې ممکنه توګه د ریکس ټیلرسن ځای اخیستی شي. یوې خبري ویبپاڼې ایکسس خپل رپورٹ کې وای د صدر ټرمپ او خارجه وزیر ترمنځ د افغانستان په اړه غونډه کې مایوسي راپورته شوې وي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي دي د په اختیار کې چې څومره وسیلې موجود دي هغه بار ټیکساس او لوزیانا کې د تباکون طوفاني هواګانو او بارانونو نه متاثر سیمو لپاره کاروي. په وایټ هاوس کې خبري کانفرنس ته ډونالد ټرمپ ویلي دي د کانګرس لخوا ورکړې شوې متاثر سیمو بیا ودانی او صفای کارونو لپاره فنډز به زر ورسول شي. شمالی کوریا بیگاش پکې درې میزایلونه د آرام سمندر تور غورځولې دي، او د جاپان سرکاري چارواکي وایي دغه میزایلونه په جاپان تیر شوی دی. د میزایلونو د قسم په اړه سیتلا نشته، خو په گاوند کې یې سویلی کوریایي چارواکو ویلي دي دغه میزایلونه د شمالي کوریا سرخار پیانګیانګ د خوانه خوشی شوی دی. جاپان کې د میزایلونو خوشی کېدو په وخت ایمرجنسی الارم هم غږیدلی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا دیو ریډیو ته غوږی، او اوس نه 15 منټه وروسته به بیا بی بی شیرین پروگرام وی. نن به قربانی وی شعیب زاده او کلثوم کاکړ د دیو ریډیو سره اوسه دغه پروگرام به ته هم وړاندې کوو چې سم موضوع وي، تاسو پکې برخه هم اخلي. د امریکا دفاع وزارت دلته په واشنگټن کې ویلي دي تر اوسه د صدر ټرمپ د افغانستان په اړه تګلارې ته عملی شکل ورکولو ته لا تیار نه دي، او په دې اړه د اعلی پوځي چارواکو ترمنځ سلا مشورې روانې دي، خلاصو فیصلې ته نه دي رسیدلې. د ډیو ریډیو همکار شعیب زاده پر سره یو رپورټ شریکوي.
په امریکا کې دفاعي چارواکو ویلي پینټاګان لا تر اوسه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د افغانستان جنگ په اړه نوې پالیسۍ عملي کولو ته تیار نه دی، ځکه په دغه لړ کې لا یو شمېر مهمې فیصلې کول پاتې دي. د ګل په ورځ د پینټاګان وایان کرنل رابرټ مینینګ خبریالانو ته ویلي د دفاع محکمې دننه یو شمېر کارونه او د یو شمېر پوښتنو ځوابونه لا پاتې دي. ځنو دفاعي چارواکو بیا ویلي دا لا نه ده معلومه چې دغه فیصلې به کله کیږي، که څه هم د افغانستان په اړه نوې تګلاره د صدر ټرمپ د پالیسۍ تر ټولو مهمه فیصله ګڼل کېده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د 100 میاشتو د مشورو او بحث مباحثو وروسته تیره اونۍ د افغانستان په اړه خپله نوې تګلاره اعلان کړې. واشنگټن سره نږدې په فورټ میر پوځي مرکز کې نږدې 2000 عسکرو ته د وینا په مهال صدر ټرمپ ویلي د افغانستان ځمکني حالات نه چې یوه خاص موده به زموږ د تګلارې رهنمایي کوي. که څه هم صدر ټرمپ افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په اړه ډېر کم تفصیلات ورکړي وو، او نه یې د افغان عسکرو د مرستو او تربیې په اړه څه ډېر تفصیلات وړاندې کړي وو، خو دا خبره یې په ډاګه کړې وه چې د امریکا دښمنان به کله هم زموږ په پلانونو خبر نشي، او نه به زه دا ویم چې موږ به کله په خپلو دښمنانو برید کوو، خو موږ به دوی خامخا په نښه کوو. ځینو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي امکان دی د نوې تګلارې لاندې 40,000 اضافي امریکایي عسکر افغانستان ته ولیږل شي. په افغانستان کې د امریکا تر ټولو ستر پوځي چارواکي جنرال جوزف ووټل تیره اونۍ خبریالانو ته ویلي د دغه عسکرو لومړۍ ډله به ډېر زر په ورځو یا اونیو کې افغانستان ته ورسیږي. خو نن د پینټاګان ویاند کرنل مینینګ نه خو د جنرال ووټل خبره رد کړه او نه یې تایید وکړو. اغلی مینینګ زیاته کړه موږ به دغه هر ګام د یو خاص هدف لاندې پورته کوو، کله چې د ګډو ځواکونو مشر وړاندیز وکړي د دفاع سیکرتر به د دغه جاج اخلي او فیصله به کوي چې څومره عسکر کله افغانستان ته ولیږو. د میاشت صدر ټرمپ د افغانستان په اړه د وینا وړاندې د امریکا د دفاع سیکرتر جیمز میټس داسې خبره هم کړې وه چې د افغانستان په اړه زیاته تیاری شوې ده، او اوس یوازې د فیصلې او عملي کولو کار پاتې دی. خو د صدر ټرمپ د وینا وروسته ښاغلی میټس بیا وویل هغه د امریکا د ګډو عسکرو مشر جنرال جوزف ووټل لخوا یو پلان ته په تمه دی. تیره اونۍ بیا ښاغلی میټس د عراق د سفر په مهال ویلي وو موږ د عسکرو د لیږلو په پلان خبرې اترې کړې دي، اوس یوازې دا فیصله کول پاتې دي چې افغانستان ته کله او څومره عسکر لیږل دي. د پینټاګان لپاره یو لوی چیلنج دا هم دی چې دا فیصله وکړي چې افغانستان ته څومره اضافي امریکایی عسکر ولیږي. یو شمیر چارواکو د اضافي امریکایی عسکرو شمیره 8,400 ښودلې ده، او دوی ګڼي دوی به په افغانستان کې د طالبانو او داعش سره تړلو ډلو پر ضد عملیاتو کې برخه اخلي. خو د ځینو نورو پوځي چارواکو په وینا په نوي ستراتیژۍ کې به د هغه عسکرو په اړه هم فیصله کیږي کوم چې دا مهال په افغانستان کې دي.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی، او د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د افغانستان او سویلي اسیا لپاره چې کوم تګلارې اعلان شوی ده هغې وروسته د پاکستان او د امریکا ترمنځ تعلقات ورځ په ورځ باندې کړکیچن کیږي. د پاکستان دفاع وزیر د امریکا خپل سفر چې کوم دی هغه ځنډولې دي تر نامعلومه نیټې پورې، او دغه شان پاکستان ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان لپاره چې کوم خصوصي استاد دی الاسویل د هغه سفر چې کوم دی هغه ته هم هرکلی نه وای په دې وجه باندې دغه هم ځنډول شوی دی. د ډیوه ریډیو همکار اشفاق مومند برا سره د وایس اف امریکا یو رپورټ شریکوي.
پاکستان په ظاهر داسې ښکاري چې د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ افغانستان لپاره په نوې پالیسۍ خوشاله نه دی، خو چارواکي یې دغه دریز ردوي چې اسلام آباد د واشنگټن سره د لسیزو راهسې مضبوطې اړیکې خرابول غواړي. واشنگټن د اوږد انتظار نه پس د افغانستان لپاره پالیسۍ تیره هفته اعلان کړې چې پکې پاکستان باندې تور پورې کړی شوی هغه وسله والا مشرانو ته پناه ورکوي د کومو خلاف چې امریکایي پوځ افغانستان کې جنګیږي. په دغه پالیسۍ کې د پاکستان حریف هند ته په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د رول ورکولو خبره هم شوې ده. پاکستانی چارواکو په ځواب کې ویلي چې امریکا پاکستان نه د قربانۍ ګډوره جوړول غواړي او په واشنگټن یې د افغان طالبانو سره 14 کاله اوږده جګړه کې د ناکامۍ تور پورې کړی. د دې ترڅنګ پاکستان ته د ګل په ورځ د امریکا د استازي ایلس ویلز سفر هم اسلام آباد وځنډاوه تر څو چې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې معمول تر راشي. دغه پرمختیاوي په هغه وخت شوي کله چې اسلام آباد واشنگټن ته د دفاع وزیر خواجه آصف د نه لیږلو هم فیصله وکړه. د پاکستان سناتور مشاهد حسین سید وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان د قربانیو پر ځای واشنگټن د افغانستان لپاره نوې پالیسي هم هغه زړه تګلاره ده، تنګول کول او سترګې برندول. د پاکستان د سینټ د دفاع چارو کمیټې مشر مشاهد حسین وایي دغه کوششونه وړاندې هم ناکامه شوي دي. د زیاته کړه چې پاکستان ډیر ښکاره خبره کړې چې نه د دفاع وزیر خواجه آصف واشنگټن ته درلیږو او نه غواړو چې د واشنگټن نه کوم استازی اسلام آباد ته راشي. مشاهد حسین زیاتوي چې زما په فکر بهتره به دا وي چې امریکایي حکومت خپلو پالیسیو ته بیا کتنه وکړي او پاکستان په سیمه کې د مسلې د حل ملګری وګڼي، نه چې د ستونزې برخه یې جوړ کړي او امریکا دې د هند په چشمو سیمې ته نه ګوري. اسلام آباد تورونه لګوي چې هند خپل اثر و رسوخ په افغانستان کې کاروي چې ترخګري او پاکستان کې تشدد ته دوام ورکړي. پاکستان د اوږدې مودې راهسې د امریکا او افغانستان د مطالبو نه سترګې اړوي چې ګنې په خپله خاوره دې پټ شو وسلوالو پر ضد د طاقت استعمال وکړي. دوی وایي چې د پاکستان په خاوره په میلیونونو افغان کډوال موجود دي او دغه کډوالو کې وسلوال په نخښه کول ناممکنه دي، کوم کډوال چې د سر پټونې لپاره کوششونه کوي. د اتوار په ورځ د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي وو چې پاکستان د افغانستان جګړه خپل کور ته نشي راوړی. نوموړي دا خبره په دوشنبه کې د چین، پاکستان، تاجکستان او افغانستان د پوځي مشرانو غونډې یو اړخ ته د افغانستان پوځي مشر ته کړې وه. هغلی باجوه ویلي وو چې پاکستان خپل خوا ته د وسلواله ډلو د کوم فرقه بغیر د عملیاتو په لار صفایي کړې ده او په خپل سر یې د دواړو ملکونو ترمنځ پوله باندې د خوندي کولو کار هم شروع کړی دی. پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن او د افغان طالبانو مشران وجل کېدو د امریکا شکونو ته نور هم تقویت ورکړه، خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې کال 2014 کې د امریکایي پوځ د افغانستان نه د وتلو وروسته په افغانستان کې 40% برخه باندې افغان طالبانو کنټرول ترلاسه کړی دی، نو هغوی ته اوس په پاکستان کې د پناه اخستو هیڅ کوم ضرورت نشته، ولی چې خپله د هغوی د قبضې لاندې د ملک دومره لویه برخه ده. پاکستان وایي د افغانستان په پوله د ازغن تار لګولو سره به د دواړو ملکونو ترمنځ د وسلوالو اوړېدو راوړېدو مخه نیولو کې غټ لاس وشي. د پاکستان د فوز ویان میجر جنرال آصف غفور وایي چې د ځینې لاجستیکي او مالی چیلنجونو پرته به دا ازغن تار په یو شمیر پروژو کار راتلونکو 2 کالو کې سرته ورسي. د زیاته کړه چې د دغې سره د ترخګر حملو په پیښو کې هم کمی راغلی دی او په کار د افغان حکومت هم دغسې ګامونه پورته کړي. د پاکستان چارواکي د صدر ټرمپ لخوا نوې پالیسۍ په وجه د مرستو د تړلو او یا د ممکنه بندیز لګولو پریشانه کړي وو، خو ګمان نه کوي چې دغسې وشي، ځکه چې په افغانستان کې په زرګونو امریکایي او ناټو عسکرو ته د سامان وړو راوړو لپاره اوس هم د پاکستان هوایی او ځمکني لارې کارول کیږي.
ګران اوریدونکو، د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او سویلي ایشیا لپاره د نوې تګلارې تر څنګ د پاکستان او د امریکا ترمنځ د اختلافات، د افغانستان دریز او دغه شان نور یو شمېر خبرو باندې په نړیوالو مطبوعاتو کې هم وخت پوخ باندې آرټیکلې او مضمونونه چاپ کیږي. نن د ډیوه ریډیو چې کوم همکار دی مختار خلیل، هغې نړیوالو مطبوعاتو کې د دغه موضوعاتو باندې چې کمې څه لیکنې دي د هغې نه څه برخې روچتې کړې دي او ستاسو لپاره تیارې کړې دي. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
نن د امریکې په مشهوره ورځپاڼه لاس اینجلس ټایمز کې د افغانستان د جنگ په اړه د صدر ټرمپ د نوې اعلان شوې تګلارې په حق له یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرحد ته د صدر ټرمپ په افغان تګلاره کې پاکستان ځان په دفاعي حیثیت کې ویني. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې صدر ټرمپ په نومبر کې د انتخابونو ګټلو وروسته خپل یو بیان کې د پاکستان ډیر صفت کړی و، خو چې کله د صدارتي دفتر په کورسۍ کې ناستو او د دنیا د نورو ملکونو سره سره ورته د پاکستان ټول فایلونه هم په میز پرانستی شول، نو پس د هغې د صدر ټرمپ خبرې بدلې شوې. مضمون لیکي چې پاکستان کې د پخواني وزیر اعظم د میاں نواز شریف د عدالت لخوا د برخاست کېدو وروسته د پاکستان فوج یو ځل بیا خپل وجود پاکستان کې د نورو ټولو ادارو نه زیات مضبوط ښکارا کړی دی. یقینا چې دا هم هغه فوز دی چې امریکای سره په ملګرتیا کې ټول عمر ګټکی کړی دی او د ترهګرۍ د چقولو په نوم د امریکای نه په اربونو ډالر بوت کړی دی. خو د صدر ټرمپ په نوې تګلاره کې پاکستان نه د خپل سلوک د سمدستي بدلولو د مطالبې نه پس د پاکستان فوز خپل ځان په دفاعي حالت کې ویني، ځکه چې صدر ټرمپ ورته کرخه راخکلې ده چې د طالبانو د سرپرستۍ کولو نه لاس واخلي. د افغانستان صدر اشرف غنی د صدر ټرمپ په اعلان کړي تګلاره زخت ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د امریکای سفیر سره ملاقات کړی دی او ورته ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ د نوغي وستو په عالمی کوششونو کې بین الاقوامي ګوند سره په شریکه کار کولو ته تیار دی. خو د پاکستان چارواکو د صدر ټرمپ په تقریر کې هندوستان ته د زیات اهمیت په ورکېدو سخت خار خوړلی دی، ځکه چې د سیمې د یو لوی ملک باوجود امریکې هندوستان د افغانستان په معاملو کې چری هم شریک نو ساتلی. لاس اینجلس ټایمز لیکي چې د پاکستان فوج په خپل ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي او د ترهګرو خلاف د ضرب عز په نوم د خپلو عملیاتو دنیا ته د ښکاره کولو دپاره د ګل په ورځ اخباري غونډه کې د دغو فوجي عملیاتو تفصیل تیر کو. اخبار لیکي چې د پاکستان فوج د ضرب عز په شان ډیر فوجي عملیات کړي دي، خو په دې عملیاتو کې د خو او د بدو طالبانو په نوم د خپلې خوښې غزارونه کړي دي. د پاکستان د فوج ویان میجر جنرل آصف غفور په تیره نه اخبارولو ته ویلي دي چې جنگیالي بیا د سر راپورته کولو ته کل کوي، خو دوی به یقین دی چې بیا خپل اثر رسوخ په خلکو کې خور نه کړی شي. مضمون زیاتوي چې د پاکستان د دورنګۍ له سببه کانګرس د وړاندې نه د پاکستان فوج له نغدي ورکول بند کړي دي. بلخوا ډیرو افغانانو امید ښکاره کړی دی چې د امریکې فشار به پاکستان مجبوره کړي چې طالبان مشران افغان حکومت سره خبرو ته کښېنی او دوی به د پاکستان نه په افغانستان کې دننه حملو کولو نه هم منی کړي. لاس اینجلس ټایمز خپل مضمون کې واشنگټن کې د افغانستان د سفیر د حمدالله محب د یو بیان ذکر هم کړی دی، په کوم کې چې ښاغلي حمدالله محب ویلي دي چې د صدر ټرمپ د تګلارې تر مخه به افغانستان ته هغه څه ورکړی شي د څه چې ورته اجت دی. لاس اینجلس ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې د صدر ټرمپ په تقریر هندوستان کې مختلف قسمه ردعمل ښکاره کړی شوی دی. د هندوستان چارواکو د امریکې لخوا پاکستان باندې د فشار په اچولو خوشحالي ښکاره کړې ده، خو د افغانستان په اقتصاد کې د زیات کردار ادا کولو د پاره هندوستان ته په وینا کولو حیرانتیا ښکاره کړې ده، ځکه چې هندوستان خو د وړاندې نه افغانستان کې د ترقۍ او د تعمیرینو په کارونو په لکونو ډالر خرچ کوي او کابل کې د پارلیمان د نوي عمارت په جوړولو هم لاس پورې کړی دی.
ګرانو اوریدونکو، دلته په واشنگټن کې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ او د خارجه وزیر ریکس ټیلر سره ترمنځ د اختلافونو ګنګوسي موجود دي او دا ویل کیږي ممکنه ده زر ریکس ټیلر سره د صدر ټرمپ د انتظامی نه اوزي. نور تفصیل په د ډیو ریډیو همکار وکیل خان د وایس اف امریکا په دې رپورټ کرا کوي.
تیر ورځ د فاکس نیوز سره یو ټلویزیوني مرکې په وخت د امریکا د خارجه معاملو سیکرټر ریکس ټیلرسن څخه کله چې دا پوښتل شول چې د دې میاشتې په پیل کې د ورجینیا ریاست په شارلټسویل ښار کې شوی نسلي خونړی تشدد د صدر ټرمپ لخوا په مناسب ډول غندنه نه کول آیا دا د کام د اقدار وکاسي کوي، نو هغه ټیلرسن په خپل ځواب کې وویل چې لومړی خو نوموړی داسې یقین نه کوي چې ګنیسوک د امریکایي اولس په اقدارو باندې شک کوي، او بل دا چې د امریکا حکومت او حکومتي ایجنسۍ د دغه اقدارو مخ پر وړاندې بوتلو او د هغې د دفاع کولو لپاره ژمن دي. کله چې د ټي وي کوربا کریس والس په خاصه توګه د هغلي ټرمپ د اقدارو په حق له وپوښتل، نو بغیر د څه وضاحت ورکولو نه هغلي ټیلرسن وویل چې صدر خپلې خبرې په خپله کوي. تېره ورځ د هغلي ټیلرسن یو مرستیال دا خبره رد کړې چې ګنې د دې خبرې سره د صدر ټرمپ په اقدارو باندې یو نیوکه پیل شوې. دغه نامعلوم مرستیال سی این این ټی وی ته وویل چې اقدار د آئین څخه پیل کیږي او د صدر کار د دغه اقدارو دفاع او ساتنه کول دي. نوموړي ویلي چې د شارلټسویل په معامله کې آیا صدر ښه کار کړی، نو بیا په ځواب کې وویل چې نه، خو د دې مطلب دا نه دی چې امریکا بدلیږي. مرستیال زیاته کړې چې دغه وجه ده چې صدر خپلې خبرې کوي، ځکه چې آئین د هیواد لپاره. د خارجه سیکرتر ریکس ټیلرسن او د نوموړي د مرستیال لخوا یو بل پسې پرله پسې خبرو سره د سپینې ماڼۍ څارونکي حیران کړي. په بوسټن یونیورسټي کې د پولیټیکل ساينس پروفیسر تھامس والن ویلی چې دا یو بیان چې آئین د هیواد او صدر د خپل ځان لپاره خبرې کوي، د ټرمپ سخت ترس کې صدارتي انتظامیه لپاره ناخوخي ښایي. خبرې وی پانی ایکسیس تیر ورځ په یو راپور کې ویلی چې د افغانستان په اړه د روسي ملاقات پس د صدر ټرمپ د هاغلی ټیلرسن سره اختلافات سیوا شوي. وی پانی ویلی چې هاغلی ټیلرسن د ټرمپ سره په غنو خارجه پالیسو باندې اختلافات لري، چې پکې په قطر کې تاوتریخوالی او د وینزویلا پر ضد بندیزونه شامل دي. د دین علاوه د انتظامی چارواکو په دې اړه پوښتنې راپورته کړي چې ولې خارجه سیکرتر ریکس ټیلرسن په خارجه وزارت کې ستري سیاسي سوکو لپاره برتنه نه دي کړي. د ایکسیس د راپور تر مخه د هاغلی ټیلرسن ویان دي آر سی هیمند د دغه تور په خراب نظام باندې پورې کړي. په پانه د میرمن هماند لخلی ویلي چې خارجه سیکرتر د منځوري لپاره نمونه لیګلی، خو څه جواب ورته نه دی ویل شوی. سیاسي سارونکو د وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې د خارجه سیکرتر ریکس ټیلرسن تلو سره یوازې حالات نور خرابېدو کې اضافه کیدی شي. د کنیټیکټ په نیو هیبنز یونیورسټي کې د صدارتي چارو کارپوه جاشوا سینزمن ویلي چې صدر ټرمپ یو مضبوطه کابینه نه لري. نوموړي ویلي چې نوې چیف اف سټاف جان کیلی د حالاتو د ښه کولو لپاره د یو ښه کار هڅه کوي، او دا چې کیلی با د ټیلرسن او ستر اقتصادي صلاحکار ګیری کوهن په رنګ کسانو په بیللو باندې ډېره فکرمند وي، ځکه چې دغه دواړه ډېر تکړه کسان دي. ګیری کوهن هم د نسل سره تړلې سیاسي مسلو باندې د صدر ټرمپ په خبرو سخت نیوکې کړې وې. یاد دی وی د دې تنقید درستو چې د ورجینیا ریاست په شارلټسویل ښار کې یې په نسلي تشدد کې د ککړو سخت دریځه سپین پوستو ډلو مناسبه توګه غندنه نه ده کړې. صدر ټرمپ ویلی وو چې امریکا کې نسلي تعصب هیڅ ځای نه لري، او د سپین پوستو په شمول د ټولو هغه ډلو په کلکه مخالفت کوي چې د رنګ او نسل په بنیاد کرکه، نفرت او تشدد راپاروي. په شارلټسویل کې تشدد د سخت دریځه سپین پوستو او د دوی د مخالفینو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې شروع شوی و. سخت دریځه سپین پوستو په ښار کې د جنرال رابرټ ای لی د مجسمې د لری کېدو خلاف احتجاج کولو، چې د دوی مخالفین هم میدان ته راووتل او د دواړو فریقینو ترمنځ انختې وشوې. په دغه موقع یو مشکوک سپین پوستی تن د مخالفینو په ډله موټر وروخېجولو، چې لامل یې 22 کلنه میرمن هیدر هایر ووجل شوه او تر شلو پورې نور زخمیان شول. په شارلټسویل کې د دغه صورتحال جاج اغستونکي هلیکاپټر د غورځېدو په نتیجه کې دوه عسکر هم جوبل شوي وو.
ګران اوریدونکو، د منځنی ختیځ کې نارامې د وجنا په ملیونونو خلک اروپا ته اوړي. اوس رپورټونه دي چې په اتلی کې اروپایي هیوادونو ته ویل شوي چې منځنی ختیځ چې کم خلک په غیر قانوني توګه باندې راوړي، دا غیر مخنیوي لپاره دی. د لیبیا چې کم ملیشیا هغه ته پیسې ورکړي، خو اټلی اوس دغه پیسې بندې کړي دي. په دې اړه باندې رپورټ را سره د وایس اف امریکا شریکي د ډیو ریډیو خبریاله کلثوم کاکړه.
په لندن کې د میډل ایسټ آی په نامه خبري وبپاڼې تر مخه ایتلی حکومت د سبراتا شار ځایي وسلوالو ته پیسې ورکوي. دغه شار د لیبیا سر شار ترابلس لویدیس خواته په 80 کیلومتره کې پروت دی. دغه وبپاڼه ادا کوي چې دغه نقدي پیسې سامانونه د شار د شاروالي چارواکو یا میونسپل کمیونټي چارواکو له لارې ورکول کیږي، کم چې د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي. د دې میاشت په پیل کې د ایتلی د پرمختیا د همکارۍ ادارې اعلان کړی وو چې سبراتا د پوهنتون اسپیټال ته یې یوولس ټنه مرستې رسولې دي. د ایټلی د حکومت ترجمانان د پیسو ورکولو د تورونو ځواب ورکولو څخه ډډه کوي، خو تېره اونۍ رویټرز خبري ادارې راپور ورکړی وو چې وسله والی ډلې د مهاجرو هغه کښتۍ درولې ده کوم چې د سبراتا ساحلي لارو باندې بیریاروم په لور روانه وه. داسې هم راپورونه دي چې د لیبیا په زاویا ښار کې د انساني قاچاق کې بندیز لیدلی سوی دی. په وروستیو کې فهیمی سلیم موسی بن خلیفه نیول هم د قاچاق سوداګرۍ کې بندیز وجه کېدی سي. دغه تن د قاچاق پاچا په نامه هم یادیږي چې په ترابلس کې وسله والې ډلې رادا سره تړون لري. رادا وسله والې ډلې په یو بیان کې ویلي چې دغه تن په بیریاروم کې ستر قاچاق بر دی او دوی د مهاجرو کښتۍ لیبیا د زوارا او سبراتا ساحلو ته استولې. زوارا د لیبیا شمال لویدیز پلو ته پرته یو ساحلي ښار دی چې د تونس له سرحد څخه 50 کیلومتره لرې دی. د ایټلی چارواکو د جولای او اگست میاشت کې د مهاجرو په شمیره کې د کمی راتلو په وضاحت کې ویلي چې دغه میاشتې سمندر تیرولو لپاره ښه وخت دی، خو بیا په دې وخت کې په موسم کې هم بدلون راځي. بلخوا د لیبیا ساحلي ساتونکي هم فعال دي، ولې چې ایټلی سمندري ځواک ورته تربیه او سامانونه ورکوي. څېړونکي وایي چې ځینې د ساحل ساتونکي هم د وسله والو سره اړیکې لري. د شنبې یا خالی په ورځ د ایټلی د کورنۍ چارو وزیر مارکو مینتی د لیبیا د ښاروال سره ولیدل او د انساني د قاچاق د مخنیوي لپاره سوي تړون بیرته نیوي کړی. دا د هغې موافقې یوه برخه ده چې شش کال په سر کې د روم او فیضل سراج د حکومت ترمنځ لاسلیک سوې وه. په دغه غونډه کې د انساني قاچاق او د لیبیا په ښارګوټو کې د غیر قانوني تجارت په بدل اقتصاد باندې هم ټینګار وسو. د ایټلی د کورنۍ چارو وزیر د لیبیا د چارواکو سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې وویل د دغو سیمو او د ټولو لیبیا ځوانان د داسې راتلونکي حق لري چې د جنایتکارو ډلو له ګواښونه آزاد وي. په بیان کې دا هم مخه ته راغلي چې لیبیا د ایټلی او اروپایي اتحاد په وخت مرستو ته اړتیا لري. د کال 2014 راهیسې د لیبیا څخه نږدې 600,000 مهاجر د سمندر د لارې ایټلی ته رسېدلي دي چې انساني قاچاقبران او شاري ملیشو سره هم مخامخ وو.
او زه ته وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
دولت اسلامیه یا داعش په عراق کې د خپل ولقیلان دی د 80% علاقې نه لاس وینځلې دی او صدر مقام موصل تینا د جولای په 10 تاریخ واپس نیولې شوې دی. اوس په شام کې د دوی د صدر مقام رقه د دوی د قبضې نه د آزادولو جنگ روان دی. د رقه ښار 85% برخه د وړاندې نه دوی نه صفا کړې شوې ده. د دولت اسلامیه یا د داعش د مقابلې د پاره جوړ عالمی اتحاد لا د امریکای خصوصي استاد میک ګورګ په دې حق لا یو اوسنی اخباری غونډه کې د وضاحت کولو په موقع ویل دي چې شپږ میاشتې وړاندې دولت اسلامیه په رقه کې د لویو لویو حملو کولو منصوبې تړلې. دوی په امریکا او د امریکای په اتحادیانو د دې حملو کولو منصوبې تیارولې. نن دولت اسلامیه پرقه کې د اخیری خښتې د پاره په جنگ کې اخته دي او د هغو ځایونو حفاظت له جنگیږي چې د دوی د لاسو په وتو دي. دوی اوس د خپل بقا جنگ کوي. په حقیقت کې دا یو بدلیدونکی صورتحال دی. د رقه د نیوو د پاره جنگ د جون د شپږم تاریخ نه شروع دی. امریکا په شام کې د دولت اسلامیه خلاف په جنگ کې د شام د جمهوری فوزونو مرسته کوي. دا اوس د 50,000 نفرو یو فوز جوړ شوی دی او په دې کې نیم عرب او نیم کرد دی. خصوصي استاد میګورګ وایي دوی تر اوسه پورې یو جنگ هم نه دی بایللې. مقامی کمانډرانو طبقه سیمه کې د دولت اسلامیه خلاف د جوړ اتحاد په ملاتړ په ترهګرو غوره ټپه د شاه د طرفه حمله وکړه او طبقه خاریا دغلته جوړ ډیم او هوایی اډې ترنا اونیول. خصوصي استادی مې ګورګ زیاته کا چې د دولت اسلامیه نه ګیره تنګول لازمی ده ځکه چې دولت اسلامیه دا علاقه رقته د جنگیالو او د وسلو د ننوستو دینه د وستو د پاره استعمالی. مونږ د دولت اسلامیه ډیر جنگیالي رقنه په تختیدو لیدلې دي او پرقه کې د دوی دفاعي ځای نه پنړېدو دي. پا په اصل کې دا ډیر اهم او نازک عملیات دي. خدا په دې سبب وکړې شو چې حاکمانو ته د دغه زینو د نیو ښه موقع وه. دا په دې ټول مهم کې یو ډیر اهم وخت و. خصوصی استادی خبریالانو ته د خپلې وینا په اخر کې وی چې دا مهم لا روان دی، دا به یقینا چې څه وخت اخلي او دا به بېشکه چې یو سخت جنگ وي، خو د موصل په